السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دې صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست ویم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن چهارشنبه ده، د قوس لیندې میاشتې 28 د دسمبر 12. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسیدلی، څو د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. دا هم اوري چې د ټایم مجلې څو خبریالان د 2013 کال د دې مجلې د شخصیت په توګه نومولي. په دې ډله کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي هم شامل دی چې د اکتوبر په میاشت کې په استانبول کې وژل شوی. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو سوقو اداره له منځه وړي او د هغوی جنګي ماشینې فلج کړی. ظریف غفاری چې څو میاشتې مخکې د میدان وردګو ښارواله ټاکل شوی وایي تر اوسه یې رسمن دندنه ده پیل کړې. د امریکا متحده ایالات وی پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړی چې له مذهبي ازادیو تر پښو لاندې کړي. پوره خبرونه د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو سوقو اداره له منځه وړي او د هغوی جنګي ماشینې فلج کړی. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د سې شنبې په ورځ په لښکرګاه کې د نظامي شورا له نورو غړیو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل د تیرو دوو میاشتو راهیسې د طالبانو رهبرۍ او سوق ادارې پر مرکزونو شپني عملیات او هوایي بریدونه کړي. په دې خبري غونډه کې چارواکو په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو شمیر بېساری وباله او د دوی د نظامي شورا د له منځه تلو ادعا یې وکړه. د هلمند امنیه قوماندان سمنوال عبدالرزاق یعقوبی ویل د تیرو څو میاشتو په عملیاتو کې د افغان ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. د هلمند چارواکي په داسې حال کې د نادالي او باباجي تر نیول کېدو وروسته خوښ بریښي چې په تازه ورځو کې د غصب ملاتړ د ماموریت په یو شمېر هوایي بریدونو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومولی والي عبدالمنان د هغه مرستیال او د دې ډلې یو شمېر نور مهم کسان وژل شوي. خلا هم د هلمند نوزاد، موساکلا، سنگین، خانشین، دیشو او باغران ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او د مارجې، ګرمسیر، ګرشک او کجکي پر ځینو سیمو هم دغه ډله واک لري. ظریفه غفاري چې څو میاشتې مخکې د میدان وردګو ښارواله ټاکل شوي وایي تر اوسه یې رسمن دنده نه ده پیل کړې. نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دې دندې ته نږدې 15 میاشتې مخکې د ازادي سیالۍ له لارې غورې شوې، خو په ولایتي سطحه د څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېږي چې تر اوسه یې د دې د معرفي کېدو مخه ډپ کړې. دا له حکومته غواړي
سیمیزه ارګانونو اداره کولی شي لکه څنګه چې قوانین ایجابوي د ولسمشر احکام باید والی په سیمه کې د ولسمشر احکام تطبیق کړي، نو دوی کولی شي چې په والی باندې په دې سادګۍ باندې د ولسمشر دغه حکم په سیمه کې تطبیق کړي.
بلخوا د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل د ظریفه غفاري د معرفي کېدو په اړه د سیمه ایزو ارګانو ادارې هغه ولایت ته مکتوب استولی چې باید معرفي شي او په دې سربیره اغلی غفاري اوس هم له موږ سره د یوې رسمي ښاروالۍ په توګه ثبت ده. ښاغلي سقیم وویل ځینې نزاکتونه او څه ستونزې شته چې دا یې له عمله رسمن د ولایتي ادارې لخوا هلته نه ده معرفي شوې، خو دوی ته د ولایت له لوري ډاډ ورکړل شوی چې هلته شته ستونزې به هوارې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تېرو دوو اونیو کې تر سلو زیات کسان د جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي دا مشکوک جنایتکار په همدې موده کې په پلازمېنه کابل او نورو ولایتونو کې نیول شوي دي. خبر پاڼې د نیول شوي کسانو شمېر 115 تنه ښودلی او زیاته کړې ده چې په دوی کې په قتل، انسان تښتونې، اداري فساد، غلا، رشوت اخیستو، د انسانانو او اثارو په قاچاق او ځینو نورو جرمونو تورن کسان شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي پاکستان د هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل شوی چې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبې په ورځ وویل پاکستان د داسې یو هیواد په توګه یادوي چې د مذهبي ازادۍ په برخه کې په اړه تر ټولو زیاته اندېښنه موجوده ده. د مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونکو په تور لیست کې د پاکستان شاملول وروسته له هغې دي چې تېر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان په دې اړه د څارنې په ځانګړي لیست کې شامل کړی و. ویل کېږي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو اعلان په دې معنا دی چې پاکستان د امریکا له بندیزونو سره مخ کیږي. د بشري حقوقو مدافع ډلې په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو، عیسویانو او احمدیانو په شمول د مذهبي اقلیتونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. د پاکستان سره په څنګ کې چین، ایران، میانمار، شمالي کوریا، سودان، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان او اریتریا هغه هیوادونه دي چې مذهبي ازادیو د سرغړاوي په تور لیست کې شامل شوي. د لویدیځو هیوادونو د غندنو سربیره ایران خپله وروستۍ راکټي ازموینه تایید کړه. د فارس خبری آژانس د ایران د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک د قمندان جنرال امیر علی حاجی زاده له قوله ویلي هیواد به د توغندیو ازموینو ته دوام ورکوي. د راپورونو له مخې ایران د دسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه د منځني واټن ویشتونکو یو بالستیک توغندی ازمویلی. د امریکا متحده ایالات چې په روان میلادي کال کې له ایران سره 2015 کال له نړیوال اټومي تړون ووت، د ایران له خوا د منځني واټن د توغندیو د ازمویل د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څرګند سرغړاوی بللی او له امنیت شورا یې غوښتي چې د ایران دا اقدام وغندي. او د فرانسې پولیس وایي د سټراسبورګ په ښار کې د کرسمس په یو بازار کې ډزو تر دوو کسان وژلي او 11 تنه نورې ټپیان کړي. د پولیسو په وینا مشکوک بریدګر له سیمې تښتېدلی خو پیژندل شوی دی. دوی د بریدګر هویت نه دی په ډاګه کړی. د پولیسو چارواکو د فرانسې په سټراسبورګ ښار کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې خپلو کورونو کې پاتې شي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاسټنر ویلي مشکوک کس جرمي سابقه لري. نوموړي له خلکو غوښتي چې ډاډ نوي ترلاسه کړی خپلو کورونو کې دې پاتې شي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسېدلی څو د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. دا هم اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې مشورتي بورد اعلان کړی. دغه بورد کې ډیر سیاسي مشران او حکومتي چارواکي شامل دي چې اجرایی چارې به د امنیت شورا مخ ته وړي.
بورد عالی مشورتی پروسه صلح و تیم مذاکره کننده متشکل از کارمندان ارشد جمهوری اسلامی افغانستان، کمیته های کاری و دارالانشا می باشد.
در ژوند رنگونه هم در تخبره او
پخوانی خلکو با تشپیش پی پات شوی دی، لاری پی بندی شوی دی، اتا زینی وقتون ما وریدلی دی مشران نه چه دوی سه مریضان و مریضان پلاره کمر شوی دی.
په بهرنیو موضوعګانو کې هم اوري چې د ټایم مجلې څو خبریالان 2013 کال د دې مجلې د شخصیت په توګه نومولي. په دې ډله کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي هم شامل دی چې د اکتوبر په میاشت کې ووژل شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته رسېدلی څو د دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د زیربنایي جوړښتونو پراختیا د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې کابل ته لاړ شي، د افغانستان په سوله کې د ازبکستان په شمول د سیمې د هیوادونو همکاري مهمه بللې ده. په دې اړه تفصیل د اجمالان پر رپورټ کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته رسیدلی. خغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې غواړي د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې تاشکند کې وو. هلته نوموړي د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې لپاره په هڅو سربیره د افغانستان سره د اورګاډي د پټلۍ او لویې لارې د جوړولو او د افغانستان پولې ته نږدې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراختیا هم غږېدلی دی. دواړو خواوو په دې لیدنه کې د زیربنایي تاسیساتو پراختیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمه بللی. د ازبکستان دولتي رسنۍ وایي ولسمشر شوکت میرزیایف له زلمی خلیلزاد سره له هرات څخه تر مزار شریف پورې د اورګاډي د یوې پټلۍ او د ازبکستان له سرخان څخه د بغلان ولایت تر پولي خمري خار پورې د یوې انتقالاتي لویې لارې پر جوړولو خبرې کړې. په دې لیدنو کې چې پکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلاکار مرستیال او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او مرکزی اسیا د برخې مسؤله لیزا کورتس هم برخه لرله، د ازبکستان په ترمیز ښار کې د کارګو د یو نړیوال مرکز په پراخولو هم خبرې وشوې. دا مرکز چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف جوړ شوی. د ازبکستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد همدارنګه ویلي د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د نړیوالې ټولنې د ټولو غړو د نږدې همکارۍ اړتیا ده او دواړو په دې برخه کې پر عملي ګامونو ټینګار کړی. د شوکت میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې ازبکستان حکومت څو ځلې د افغانستان په سوله کې پر خپلې همکارۍ ټینګار وکړ. د روان کال دورې په میاشت کې تاشکند د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړ چې پکې افغان چارواکو د ازبکستان له لوري د همکارۍ ډاډ ترلاسه کړ. له افغانستان سره د زیربنایي تاسیساتو پر پراختیا د ازبکستان د چارواکو له ټینګار سره په یو وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو رول مهم بللی. شاه محمود قریشی چې ټاکل شوی نږدې ورځو کې کابل ته ولاړ شي، د پاکستان پارلمان ته په خپلې وروستۍ وینا کې وویل د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې مؤثرې دي.
امریکا نے اپنے سارے پروسس کو اوورسی کرنے کے لیے
خغلی قریشی وای امریکا د ټولې پروسې د سر لپاره زلمی خلیلزاد ټاکلې. هغه درې ځلې پاکستان ته راغلی او د دې بهیر د پرمخ بیولو لپاره موږ له دوی سره همکاري کوو او خغلی خلیلزاد هم موږ سره سلام مشوره کوي. دا یو سیمه ایزه هڅه ده او موږ پکې د سیمې د نورو هیوادونو د همکارۍ غوښتونکي هم یو. مثلا موږ د ازبکستان، تاجکستان، ایران، چین او نورو ټولو هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لرو.
ان سب سے ہمیں مدد چاہیے ہوگی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان سول لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو په دې برخه کې خپل هڅې ګړندۍ کړي. زلمی خلیلزاد خپل روسي سفر د دسمبر په 2 منېټه سیمې ته پایل کړ چې تر اوسه پورې په ترڅ کې پاکستان، افغانستان، روسي، ازبکستان او ترکمنستان ته تللې. تمه ده چې د دسمبر تر 6 منېټې پورې به نوموړی د خپل دې سفر په ترڅ کې یو شمېر نورو هیوادونو لکه بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم ولاړ شي. ځینې لویدیځ رسنۍ وایي که څه هم د زلمی خلیلزاد هڅو تر اوسه کومه د پام وړ پایله نه ده لرلې، خو نوموړی د ورې د میاشتې پورې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات پکې ترسره کیږي په دې هیواد کې د سولې او توافق ته د رسیدو په اړه ډیر خوشبین ښکاري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت د سولې د عالی مشورتي بورډ د تشکیل اعلان وکړ. دغه بورډ چې مشري ولسمشر اشرف غني کوي، داندې د سولې په برخه کې د سیاسي څیرو، جهادي مشرانو او د ټولنې د نورو اقشارو سره د مشورې له لارې ملي تفاهم راوستل دي. د امنیت شورا ویان طارق آریان وایي د سولې مرکزي پلاوی به له دغه بورډ سره په مشوره د نهو کمیټو د نظریاتو پر بنسټ فعالیت کوي. اخو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د دغه بورډ جوړېدل ګټور ګڼي، خو وایي مذاکره کوونکي پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو توان نه لري. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتواله نه دی ښودلی، خو حکومت د مذاکراتو پر مخ بیولو لپاره مشورتي بورډ، مرکچی پلاوی او څو نورې کمیټې مشخصې کړې. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له مخې د سولې عالي مشورتي بورډ مشري به په خپل ولسمشر کوي او له لارې به هڅه کیږي چې د سیاسي سیرو، جهادي رهبرانو او د ټولنې د نورو اقشارو سره په مشورې د سولې بهیر پر مخ یوړل شي. د ولسمشر په فرمان کې راغلي چې د سولې عالي مشورتي بورډ به له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو څارنه کوي او د دارالانشا چارې به د ملي امنیت شورا په غاړه وي. د امنیت شورا ویان طارق آریان د سه‌شنبه په مخام ناوخته په یو ویډیوي پیغام کې پدېړه داسې ویل:
بورډ عالی مشورتي پروسې صلح و ټیم مذاکره
کوي. دوی د سولې عالی مشورتي بورډ او مذاکره کوونکو پلاوی کې د ولسمشر مانی ارشد کارکونکو کاري کمیټې او دارالانشا شامل دي، او هر یو کمیټه به د دغه بورډ کارونه د مخاورو سره په مشورې ډیر ژر نهایی کړي.
اخشار مربوطش به زودی نهایی و ترتیب می شود.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان کې ویلی چې د سولې علي مشورتي بورډ به خپل ناستې د ملي والی د حکومت د مشانو د دواړو مجلسونو د رئیسانو قاضي القضات د ملي امنیت د شورا سلاکار د ولسمشر دفتر لوی سرنوال د ملي امنیت رئیس په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د سیمایز ارګانونو د رئیس د علماو د شورا د رئیس او د سولې علي شورا د درونشا د رئیس په ګډون تر سره کوي په فرمان کې روښانه شوی چې مرک چی پلاوه د ولسمشر د دفتر د رئیس په مشه موظفه ده چې د سولې د عالی مشورتي بورډ په لارښوونه د سولې خبرې مخته یوسي په ورته وخت کې نه کمیټې هم جوړې شوې چې د ټولنې مختلفو اقشارو څخه نظریات ترلاسه او خلکو ته د سولې د خبرو د پرمخ بیولو د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي په دغه کمیټو کې د سیاسي ګوندونو علماو ښځو قومي مشانو مدني او فرهنګي فعالانو خصوصي سکتور مهاجرین ځوانانو او د جنگ د قربانیانو د کورنۍ واستازي شامل دي په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود د سولې د عالی مشورتي بورډ جوړیدل ګټور بولي خو وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره ټاکل شوی پلاوی د منلو نه ده
ورکه هر څوک د نسی چې مشورې ورکړي دا خبره ده لیکن هغه ټیم د مذاکرات چې دا باید مطلق او ملي ټیم دغه چهره باید پکې واخیستل شي چې هغه مخالف لوري ته هم د منلو وړ افغانستان جمهور رئیس دغه ټیم د مذاکرات اعلان کو اکثر سیاسي اعضاب او مدني فعالانو ته رد کړ د مذاکرات لپاره باید یو ملي ټیم وګماري
له دې وړاندې هم د سولې د دولس کسیز پلاوي په اړه انتقادونه مطرح شوي دي او یو شمېر سیاسي ګوندونه او کارپوهانو ویلي چې د ولسمشر لخوا یاد ټاکل شوی پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو توان نه لري په ورته وخت کې یو شمېر امریکایي رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دې ورځو کې د سیمې د هیوادونو نه په لیدنه بوخت خبر ورکړی چې افغان سیاسیون باید د سولې په برخه کې د رامنځته شوي فرصت نه ملاتړ وکړي او د امریکا په حضور او دوام دارې همکارۍ دې ازره نه تړي واصل وصال ازادي رادیو کابل
ازادي خبری مجله اوري
اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لوی دزمات باتو تبصره وایي
دیفنس پوسټ ورسپانې د سیشن به په ورځ د کابل په پغمان سیمه کې د بمی چاودنو په اړه لیکلي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند نجیب دانش ویلي چې د افغان امنیتي سرتیرو د موټرو کاروان تر عملیاتو وروسته بیرته د ستنېدو په حال کې و چې ورباندې حمله وسوه ورسپانې لیکلي چې د روان کال پر مهال د طالبانو او داعش ډلې په حملو کې افغان امنیتي سرتیرو تر ډیر تلفات اوښتي دي د ورسپانې په وینا درې کاله مخکې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د افغانستان د امنیت د تامین چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې او له هغه راهیسې دا ځواکونه د سختریزو پر شا تمبولو هلې ځلې کوي ورسپانې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني په نومبر میاشت کې ویلي و چې له 2015 کال راهیسې شاوخوا 1500 سرتیري او د پولیسو افسران وژل شوي دي د ورځپاڼې په وینا دا شمیر د پخوا په پرتله چې تایید شوی و ډیر دی ډیلی میل ورځپاڼې په اتریش کې د یو افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې پولیس ورپسې ګرځي د ورځپاڼې په وینا دا هڅې وروسته له هغه پیل شوی چې په ستیر ښار کې د دې پناه غوښتونکي د ملګري نجلۍ مړی د دې د خوب په خونه کې وموندل شو ورځپاڼه لیکي ویل کېږي چې 19 کلن صابر اخونزاده خپل 14 کلنه اتریشي ملګری چې نوم یې میشل ښودل شوی شاید د حسادت له کبله وژلی وي ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د میشل کورنۍ ویلي چې د دوی د لور او صابر ترمنځ ستونزې وي او دې هلک هڅه کوله چې پر میشل د تک را تک بندیزونه ولګوي او ژوند یې محدود کړي ورځپاڼې د ستیر ښار د پولیسو له قوله لیکلي چې میشل په چاقو وهل شوی او مړه شوی ده ډیلی میل لیکلي اخونزاده د پناه غوښتونکو په یوه کمپ کې ژوند کاوه او تر دې پیښې وروسته یې په اړه معلومات نشته
ازادي راډیو ته غواګست دولت سپګنی منځنۍ څپاوي فم سره شرف پنځه باندې خبرونه کوو ظریفه غفاری چې پنځه میاشتې مخکې د میدان وردګو خارواله ټاکل شوې وای تر اوسه هم رسمن دند ته نه د معرفي شوې نو موري وای د دند ته د ازادي سالي لاري غوړه شوې خو په ولایتي سطح ته څو محدود کسانو لخوا دی وی مرمنې په توګه ورسره مخالفت کیږي او مرکزی اداره نه د توانیدلې چې د ستونزه حل کړي څو رسمن خپل کار پیل کړي اخو د سیمې زورګانونو د خپلواکي داري ویاند سید شاه سقیم ازادي راډیو ته د ظریفه غفاری د معرفي کېدو په اړه د سیمه ایزو ارګانو ادارې هغه ولایت ته مکتوب استولې چې باید معرفي شي او په دې سربېره اغلی غفاری او سم له دوی سره د یوې رسمي خاروالي په توګه ثبت ده ښاغلي سقیم جاته کړه سیمه کې ځینې نزاکتونه او سستونزې شته چې د لامل رسمن د ولایتي ادارې لخوا هلته نه د معرفي شوي خو دوی ته د ولایت لخوا ډاډ ورکړل شوی چې هلته ستونزه به حل کړي له ظریفه غفاری سره اجمل اند مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي هغه کومې ستونزې دي چې د میدان ښار د خاروالي په توګه د معرفي کېدو مخه نیولې
کله چې پیو ناروا کټول نه کی یو میرمن غواړي فعالیت وکړي نو طبيعي دی اغلته د افغانستان د حالات وضعیت هم دغه سي جوړ شوی چې څنګه به وی هلته لانجی پیدا شي. بل موضوع دا دی چې د خاروالی ریاست بس یو کلیدی بس دی او کلیدی ریاست دی. دغه ریاست ډېر د مځکو موضوعات د ولایت دننه عواید او دغه ټولو سره سرکار لري چې په دې کې د سیمې او دغه ساحې ټول مافیایي کړۍ هم لاس لري او په دې کې دخیل دي. نو چې کله بیا یوه میرمنه په دغه یوه سیمه کې په دغه حالات کې هلته ټاکل کېږي نو طبیعي دی د ډېرو ګټې به تر خطر لاندې وي، ځکه چې تاسو پوهېږئ میرمنې هېڅکله دې ته نه حاضرېږي چې چا سره تفاهم وکړي او یا هم کوم معامله. نو دغه ټول موضوعات او دغه دوه عمده خبرې د دې لامل شوي چې تر ننه پورې زه ولایت دننه معرفي نه شم.
په سیمه کې عام نظر مو هم داسې دی چې خلق وای چې وخزه د خارواله و نه وسی او کنه د یوازې څو کسان دي چې د خپل غټو د ساتلو لپاره د خارواله په توګه ساسو مخالفت کوي.
سیمه کې خوشبختانه د هیڅ څوند نه لرم ولسونه می ټول ملاتړ دي، خو د ولسونو ټومانس کې هم هغه قومي کډاران لا هم سیمه کې شتون لري چې خپل غټو په خاطر حتی ولسی غټي او قانون احکام هر څه تر پښو لاندې کوي. او دغه جنسیتي تبعیض موضوع هم چې دی دا هم فقط د هغو کړیو لخوا لمن وهل کېږي، د هغو کړیو لخوا ډېر تان ساتل کېږي چې هغوی خپل ګټه په همدې شی کې ویني. کنینو زه ډاډه یم زما ورونه زما پلرونه ټول هیڅ کله به مشکل ونه لري چې زه د خور یا د هغوی د لور په صفت د هغوی تر څنګ په ګډه د دې هېواد د رغولو لپاره هڅې وکړم.
تاسو څه وایئ؟ په کابل کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې تاسو رسمن له هغوی سره د خاروالې په توګه ثبت یې. هلته د دوی په وینا څه نزاکتونه او ستونزې شته دی او دوی هڅه کوي چې هغه ستونزې هوارې شي او همدا د تاسو د معرفي کېدو د ځنډ سبب شوي دي. په کابل کې مرکزي اداره څه کولی شي څو دغه ستونزې هوارې کړي او تاسو خپل کار پیل کړئ؟
مرکزي حکومت په ډېر سادهګي کولای شي په سیمه کې دا موضوع ته رسیدګي وکړي. ولایت مقام په راس کې والي صاحب قرار لري. والي صاحب هم د سیمه ییزې ارګانونو د ادارې غړی دی او دغه ادارې ته دوی ځواب ویونکي. نو سیمه ییزې ارګانونو اداره کولای شي د لکه څنګه چې قوانین ایجابوي د ولسمشر احکام باید والی په سیمه کې د ولسمشر احکام تطبیق کړي. نو دوی کولی شي چې په والی باندې په دې سادهګۍ باندې د ولسمشر دغه حکم په سیمه کې تطبیق کړي. سیمه کې د ولسي ستونزه نه لرم. سیمه کې دا ستونزه هیڅ نه وه، ولسي جنبه نه لري، فقط او فقط تر همدې حده محدود ساتل شوی چې د ځینو کړیو ګټې پکې وساتل شي.
ازادي رادیو ته غوښتل د میدان وردګو ل ټاکل شوی خاروالې ظریفه غفاری سره مخابري واورید چې ویل دي تر اوسه هم خپل دنده نه ده پیل کړې. دا 15 میاشتې مخکې د ولسمشر لخوا د میدان وردګو د خاروالې په توګه معرفي شوی و.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د تایم مجلې څو خبريالان د 2013 کال د دې مجلې د شخصیت په توګه نومول دي. په دې ډول کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي هم شامل دي چې د اکتوبر په میاشت کې وژل شو. تایم مجله له 1908 میلادي کال راهیسې هر کال د کال شخصیت انتخابوي. په دې اړه نور جزئیات اجمالان وړاندې کوي.
تایم مجلې خبريالان د ساتونکو په توګه یاد کړي. د دې مجلې لخوا په خبرو شو تصویرونو کې فلیپینې خبریاله ماریا ریسا چې نیول شوی او د رویټرز دوه خبریالان والونی او کیاو سوی او چې د یو کال راهیسې میانمار کې بندیان دي څرګندې کړي. همدارنګه د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې د هغو 15 امریکایي ژورنالیستانو عکسونه هم ټایم چاپ کړي چې د میرلند ایالت کې د دې ورځپاڼې په دفتر برید کې وشل شول. د مجلې د سعودي خبریال جمال خاشقجي عکس هم چاپ کړی. چې د اکتوبر میاش کې په استانبول کې د سعودي کنسولګری کې وشل شو. د رویټرز خبری آژانس د عملیاتي برخې یو چارواکی ریک چو وای میانمار کې د دوو همکارانو نیول کاملا غیر قانوني دي. ریک چو وای موږ ویاړو چې والونی او کیاو سویو د ټایم د کال د شخصیتونو په نوم غوره شوي. مکتمل لرو چې دا لقب په میانمار کې د دوی غیر عادلانه زندان کې دل پای ته ورسي او په نړۍ کې به د آزادو رسنیو د اهمیت او رول په اړه ډاډ رامنځته شي. ټایم مجلې د دې خبرې اعلان او لاکسونو سره لیکلي چې دا ټول په نړۍ کې د بشمیر خلکو استاسي دي. ټایم وای د 2013 کال تر دسمبر میاشت پورې په ټوله نړۍ کې 250 خبرې اعلان وشل شوې چې د ټولو د اطلاع رسولو په برخه کې قرباني ورکړي. سره له دې چې په دې لیست کې په افغانستان کې د وشل شوو خبرې اعلان یادونه نه ده شوې، خو په ټولو رسنیو کې په کابل کې په یو ورځ د نه هوتنو خبرې اعلان او د رسنیو د کارکونکو وشل کېدل په 2013 کال کې د خبرې اعلان لپاره تر ټولو مرګونی پیښه بلل شوې. دوی ملوی پیښه د امریکا په میریلند ایالت کې وشوه چې د کپیټل ګازیټ رسپانې څلور خبرې اعلان او یو رسپانې پلورونکي په یو وسلوال برید کې وشل شول. ټایم مجله له 1920 میلادي کال راهیسې هر کال د کال شخصیت غوره کوي چې هر کال د یو یا څو تنو تصویرونه په څلور پاڼو کې خپروي. سه کال د لومړي ځل لپاره د داسې کسانو عکسونه د ټایم مجلې د کال د شخصیتونو په توګه چاپ شوي چې ځینې ژوندي نه دي او ډېر عمر یې د اطلاع رسنۍ په برخه کې تیر کړی.
د لاندو خبرونو وار را ورسید. د هلمند چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو سوقوي اداره لمنځوړي او د هغوی جنگي ماشيني فلج کړی دی. ظریفه غفاری چې څو میاشتې مخکې د میدان وردګو د مرکز میدان ښار لپاره د ولسمشر لخوا د ښاروالۍ په توګه ټاکل شوی وای، تر اوسه هم رسمان دنده نه ده پیل کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په تیرو دوو اونیو کې تر سلو زیات کسان د جنایي جرمونو په تور نیول شوي. امریکا متحده ایالات وی پاکستان د هغو هیوادونو په تور لست کې شامل کړی چې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کړي. د لویدیځو هیوادونو د غندنو سربیره ایران خپل وروستۍ راکټي ازموینه تایید کړه. او د فرانسې پولیس وی د سراسبورګ په ښار کې د کرسمس په یو بازار کې ډزو تر دوو کسان وژلي او یو لس نورې ژوبل کړي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه
نومي ساحل ده د پکتیا ولایت اوسیدونکو هم فلحال په کابل کې اوسېګم. د سالنګونو په شمال کې ځینې ولایتونه چې دي، ډېر ولایتونه پراته دي، په مرکز کې دي، نور ولایتونه په همدې لار تګ راتګ کوي. ځینې وختو کې دغه لاره د سخت واورو بارانونو له کبله دغه لاره تړل کیږي. پروګرامونه وي لکه وادونه وي یا نور داسې کارونه شته، دغه هر څه ټکنی کیږي، پاتې کیږي. که چیرته تګ راتګ ونه شي، په وخت سره زمان سره سړی ونه رسیږي، نو هر څه پروګرام ورنه پاتې کیږي. ځینې خلک په دې لار کې مریض شوي دي، اته مړ شوي دي، ځکه چې ډاکټر ته په وخت نه دي رسیدلي، یا لاره تړل شوې ده، یا برق کوچونه رغلي دي.
خپل کومه په دې لار دې تګ را تګ کړی
نه ولا زه په دې لار نه يم تللی، خو ما چې اوریدلی دي په ځانګړي توګه په ژمي کې د غلاره دي سخت او تندو وورو لکبره تړل کیږي. اته خلک نه شپې پات شوي، ځنه خلک یخنه لکبره د مړ شوي دي.
څه دي اوریدلی دي مثلا لمشرانو نه چې مخکې لږ د سالنګ د تونل جوړ سی کنه دلته بدلار سره کمه
خوانه خلکو با تا شپیش پی پات شوی دی، لاری پی بندی شوی دی. اتا زینی وقتون ما وریدلی دی مشران نه چه دوی سه مریضان و مریضان پلا را کمر شوی دی. چه چه عجل کارو وقتل چه کابل تا زر آشی شمالی ولیتون تا پی ویبرازه که کار زندی دلی دی. مری جوندی نه پات شوی دی، وادو نه پات شوی دی. هم درنگ نور پرگرامو تا دوی رسیدگی نده کرده. که چه دولتی درو که کارو، که چه از ماین و که چه کانکور امتیان و که نورت سه مشکلاتو هاگوی تی پا وقت سر رسید دګی نه دکړي. دغه ولایتونو تګ را تګ ټول پمدې تړلې لري. کچیر دونه شنو دی حواله لارې، خو یو غریب سړی نشي کولای چې په تیارې کې لاړ شي، هله تک کې سفر وکړي. نو کولای شي په سیاسي کې یا په کورلا موټر کې یا په سراچه موټر کې پډې رکمو پیسې پډې رکمو امکانات سره لا کابل شمالي ولایتونو ته لاړ شي، لا شمالي ولایتونو ته کابل ته راشي. نو کچیر د موټر نیوي د غلار تړلې وي، واوري وي، بر کوچ رغلې وي، نو کچیر په تیارې کې راځي او ټیکټ دوی ته شپږم زر او زر روپۍ پریوزي. هغه کله
ازادي راډیو ته غواګست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خپرونه کوي. زینو افغانانو موږ ته سیمسونه را لېګلې دي د افغان بسیمات سوات لسلاري د پکتیا لسمکنیو سمیولا لیکلی خدای دی وکړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې نتیجه ورکړي. بشیر حبیب زیم له لوګر همدغه مسیج را لېګلې ویل دي چې خدای دی وکړي نتیجه ورکړي. دا خبریا او افغانان نور له جنگ ستړي شوي دي. وخت افغانستان